دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې لتا سره وبخې د سیمې پاړه درته رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ونې ز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه په کورمه کې پر اوربن سربیره تازه نښتې شوې دي چې پکې د وژل شوی شمیر نه شپې ته رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر وړاندې په کاروایۍ کې د وژل شوي او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي او د اوکراین پر بېخبنا د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورما کې د حکومت په منځګړتو پر اوربند سربیره د سنیانو او شیګانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. روغتیايي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونی نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر ډیر شو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون څلور نور مړي وموندل شول چې ورسره له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 ته رسېدلی دی. په کورما کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې د نومبر پر 1 د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان له وسلوالې حملې راهیسې پیل شوي چې پکې شاوخوا 50 تنه ووژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شوي ټول شمېر 119 ته رسیدلی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څخه ویلي دي چې په سپریم کورټ دی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره یا ډي چوک کې د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځینو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دائره شي.
هم ام تمام گرانو سے جن کے پیارے
مجھ در طولو اغزمن کورنی سر ہمدردی شکار کو د چخ پلوان چې شهیدان کړل سی وی دی او د دې په غم کې برابر شریک یو. سمج خوشته نه ده چې د دې پیش مقدمه دی د کورنی چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهباز شریف او آی جی اسلام آباد پر ضد درج سی.
اڅکزی دا راز له حکومت او غوښتل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لزندانه خوشی کړي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې 3 امنیتي سرتیري او 1 پولیس وژل دي. خو تحریک انصاف دا تور ردوي وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو منتشرولو لپاره ور باندې ډزې کړې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانون احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاو یې د تحریک انصاف تر 950 زیات پلویان نیولي دي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربیره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه 3 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړ خو اوس وایي چې د وژل شوي او ژوبل شمیر تر دې زیات دی. البته کرا ارقام یې نه دي ورکړي. تحریک انصاف امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او داوه کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر وباله او غونډه یې تر نن ماخوستن 2 بجو پورې وځنډوله. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو انسیار له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویان قیصر خان اپریدی پرون په بیان کې وویل چې یو انسیار د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا تر هغې وروسته ده چې د اسلام آباد د پولیسو مشر د نومبر پر 28 وویل چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د 55 افغانانو په ګډون تر 950 زیات کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پر هماغه ورځ وویل چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د وسیدو اجازه نامه نه لري. د یونیسیار وایاند قیصر خان اپریدی په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسیدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بېخپنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1 میلیون زیات وګړي په سخته یخنۍ کې له برښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بېخبنا زیانمنه شوې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داوه کړې ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسیې خاوره د امریکایي منځني واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون و. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري. وسم ورزو لومړی رپورټ تا په کورما کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند موافقې باوجود پروند د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نښتي شوې دي. ځای مشران وایي چې هڅه یې کوله چې وسلوال لمورچو ښکته کړي خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیله مند دي چې نن به په سیمه کې اوربند عملی کړي. د روغتیایي چارواکو او ځایي مشرانو په وینا په پرونیو نښتو کې تر 150 پورې کسان ژوبل شوي هم دي. هغوی وایي چې تر پرون ماښامه په سیمه کې په فرقهییزو نښتو کې 90 تنه وژل شوي ول. دا نښتې د نومبر پر 1 د مسافرو پر کاروان تر وسلوال برید وروسته پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. طارق اورکزای تفصیل لري.
په کورما کې پر ډزبندۍ د رضاکېدلو باوجود د شیاسونو ډلو ترمنځ له 8 ورځو روان جنگ نه دی درول شوی. د شاخ دولت خیلو لایک حسین مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي د زیارت پورس د جنگ و درولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کون جلمای چردیوال سلطانی کله او بچاکوټ کې دوه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوی په سیمه کې عموما د ورځې جنگ نوي نو دای سوچو چې لمرچو به خلک راکوس کړي خو د جګړې لقبل اورته دا هر څه ممکن نشول.
تقریبا 20-25 ګوډي وو سینې جاندي له بولي وي دا ټول بلشي دلوړ او بجو د شکل سره سري نه وو. دا څنګه خبر ملو شو ته غو جنا ټیک شوه ده کسنا او کمړې دی وو کسون ګیرا دي کنه دی وجنا دا کی فایر او شاو ملانا کوم.
په کورما کې پر 28 نومبر د بګن پر سیمه لا الیزو د ورغلي لخل لخوا تر يرغل په 600 ډالو ترمنز جنگ شروع شوه. د نومبر په 28 د شې مسافرو په کاروان برید کې د مقامي مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمه شروع شوی جنگ وروسته د صدې خوارکلې بلشخیل سنگینه تری منګل پیوړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکنی علاقو ته وغځېدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فریقینو ترمنځ د جنگ کېدلو اطلاعات ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدانه په زیارت مخام درې نور مړي تر راوتلو او په 28 نومبر د غوزګړی په سیمه کې پر ګولې لګیدلې د یو ماشوم مرګ تر تصدیق دلو پاس د وژل شو شمیر 90 تر رسیدلې. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت پورس د درشو پورې خلک ژوبل شوي هم دي. د مسعود آباد یو ځای کس عبدالقادر همدرد مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دي.
عام خلک یقیني خبره ده چې ډېر زیات په یو خبرون فریشنی کې مبتلا شوي دي. دا څېړونه په یو بل باندې د کومه ځای کې اصلي هي چې کوم د استعمال پازادانه ته طریقې سره کیږي.
په کورما کې په 28 نومبر هم لا پیښوره ورغلي حکومتي وفد د ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس د وورزو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونو په تبادله اتفاق د راتلو اعلان کړی وو. ته لسو زیات مړي او ژوندۍ تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوه خو د ډزبندۍ لخپل لوزه دواړه ډلې شاته شوی دی. د صدی ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته د جمع پشپا ویلی په سیمه کې لک خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړي خو کوشش کوي چې د جمع پر ورځ هغوی هم ډزبندی کولو ته تر رضا کولو پس لمر شوی را کوس کړي.
دا ځل کېږي خو بار صورت دا خلک اهل تشیع اهل سنت په دې باندې راضی دي چې دې علاقې کې مو جنگ بندی وکړو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فرقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهو ورځو پورې جاری وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرگ جوبلا سدلی وا. تاریک ورکزے مشال ریڈیو پیخبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښول کیږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنۍ کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوځ پر موجودګۍ سربیره د فرقه ییزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند او د پوځ پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پوځ امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې.
د خبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلی غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورمه کې د څمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 23مه مشال اډو ته وویل چې د اکتوبر په 12مه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرې نه خودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وای زبیا پکې موجود و ما درې سالو ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را ل مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیرا ل هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کاغه وړه جرګه وي کاغه ټا جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د لستانه وجل کېدو ورسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا څرګرې ده چې دویم برید د لومړی پیښې په خبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په 6مه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوسټ په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایموب کورمی ته تلل د امن تلل دي، امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړېږي. خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس دی، امن نه غواړي. مو موده ته وایي چې دا ول دل کورمیوال مو جوړ شوی یو، کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی، ټول کورمیوال ځان ګڼي.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 23مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستې دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس ځکه وسایل یم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه، بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجیک ویلیو هم ریسورس ته دی. دځه دې علاقې کنټرول مینټین ساتن د دې مطلب دا ده چې د پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکانومي ته وده ورکړي او داسې څوک هم نشي برداشت کوي چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وای په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقه ییزه بڼه خپله کړي. د نومبر په 23 مچ کله مشال ډول سید نذیر مومن وپوختل چې په کورم کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقه ای ځان خطې پیل شوې. نو موړي په جواب کې ویل چې دا خطې ناڅاپه په دومره غټه کچا پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورم کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غوړي نو امنیت پر ځای کېدې شي. خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخه شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینې ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 28مه مشال ډو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکویسٹ باندې 10 روزه دغه سیز فایر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دغه نور مسلې دغه حل کړي. دغه څه ډیمانډز چې تحفظات دی او بسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمې انتظامی د مذاکراتو د بریا داوا کړي او وایي چې سنی او شیا ډلې پر اوربان سلا شوي د هغې ضلع په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځای مشرانو مشال ډو ته ویلي چې د نومبر 23مې پنخټو کې د دوړو خواو لستنه وجل شوې دي. د مشال ډو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ډوئي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تیر شپه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې 9 بجو ته وربللې و خو ناسته شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د نومبر 26مې د احتجاج پر مهال په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځنو پلویانو د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنۍ ویر اعلان کړ. وفاقی حکومت د تحریک انصاف پر غړو پلویانو تور پوری کوي چې پر امنیتی ځواکونو یې په حملو کې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیری وژل دي. حکومت وایي چې د تحریک انصاف تر 950 زیات غړي او پلویان نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ نافذولو ګونګوسې پیل شوې دي او یو صوبایي وزیر هم د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې د اسمبلی د غړو وربللو اصلي مخه د گورنر راج مخنیوي وو. وفاقی حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي خو په صوبه کې د مخالف عوامي نشل ګوند یو سیاستوال وایي چې د گورنر راج په حق کې نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 26مې د لوی کاروایي وروسته 13 ورځې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی وو خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د پاکستان تحریک انصاف د زینو پلویانو د وجنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د دریو ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستي دهشتګردي کې اوپر 3 روزه سو اعلان کړی
دی. د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوې کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماخام د 9 بجو پوري وځنډول شو خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړنی اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوې صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوي یا تقریبا هر ممبر ته موقع ملويږي اغه چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر رقم سره شریکي ز قسميو مچ زمام خې ته کم خلق لګیدل دي په خوله قسم چې دغه اساس له نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد ناره باندې خلق وشتل دي.
تاسو څنګه یا وفاقي حکومت نه منی وایي سو نه دی دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو اخر ډیټا کلیک کوله خلکو ته خودل د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دی.
د اسمبلی د اجلاس په داسې محل اچانک راو بلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروستو په پښتونخوا صوبه کې د علیامین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نثارباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را صوبه کې گورنر راج لګیږي او فیډرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی د کابینټ کې باندې ډسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټۍ په حساب باندې او امینیشل پارټۍ د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هرګې چې کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګیدو ته تیار نه شو. خو د پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دي چې موږ د خپلې صوبې چې کوم حالات زار دي چې تر تم توجه کوي. یو خو اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده، نو تیر دوه هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبلټی ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته کتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي، بل در ته معیشت خراب دی، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو ځوانانو ته نه میلاویږي، د ګرانۍ صورت حال ستاسې مخې ته دی. نو پکار دا چې حکومت په خپل پاپا مزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په شپږشتمه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروستو د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د نه نیم سونه زیات پلویان نیول شوي هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي له حکومت غوښتي دي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره یا ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم کورنیو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د نومبر پر شپږویشتمه د تحریک انصاف پر پلویانو هیڅ ډزې نه دي کړي. په همدې حال کې د بلوچستان اسمبلی پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ چې مخالفو ګوندونو یې مخالفت کړی دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهبا شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټولې مقدمې واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره د نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بیګونا کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نہ ٹھولو اغزمن کو رنی سر ہمدردی شکار کو تے چا خپلوان چھ شہیدان کڑل سی ودی او ددی پ غم کی برابر شریک کیو سمج کوشتا نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دے د کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہبا شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
پیار ان کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑی دا پولیسو او امنیتی ادارو دا اسکر اس خپوشتا نہ وکڑا چا غدی دا یو غیر عینی حکومت پر امر د خپل اول سپزت دزی او تشدد نه کوي. ته پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواج معافي واخلي، بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لاري د اسلام آباد اوسنۍ پیشي پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو، اس وقت چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سوی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج بھی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی حقی دا بشری حقوقو دا نړیوالو ادارو بیا په خاصه توګه د ملګرو ملتونو څخه هم غوښتنه وکړه چې هغه دی د دې پیش په آزاده توګه پلټنې وکړي. که څه هم تر اوسه د محمود خان اڅکزي د خبري کانفرنس په اړه د حکومت له لورې څه نه دي ویل شوي، خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه، بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېلې ستونزې هم رامنځته کړې وې. خو د پاکستان تحریک انصاف له لورې د حکومت دا تورونه په وار وار رد سوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویې ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیانې ورکړي دي، لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو هڅې کړي دي. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې سوي دي. او خپله د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګېږي نو سبا د پیپلز ګوند وارې هم راتلی شي.
قرارداد پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر
کر، پاکستان راتوں کی نسل اغیزمن کولی سی. تاسو خپل خواہش پورا کری، لیکن کنن تاسو په پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبا با په پیپلز پارٹی او مسلم لیگ هم دا ڈول بندیزونا لگے دلی سی.
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر بھی
درد رکھتا ہے. روس دا ایز اختلاف دا غڑو دا مخالفت او واک آؤٹ برسیرا دا بلوچستان حکومتی غڑو دا قرارداد منظور کری. یادونه وړ ده چې دا قرارداد دا وروسته و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې سو کله چې د نومبر په 28مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چانو ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته سوي وې، او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول سوي دي.
اسرائیلو پرون د اوربند پر دویمه ورځ په لبنان کې د حزب الله پر ځینو اهدافو حملې کړې دي. حزب الله یو سیاسي ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلمان کې استازي لري او امریکا یې یوه ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامي څانګه د بندیزونو په نوم لړ کې اچولې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې یو شمیر مشکوک کسان په موټرو کې د لبنان ځینو جنوبي برخو ته رسیدلي او د اوربند د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ اوربند د نومبر له 28مې عملي شوی دی. عصمت ساروان نور معلومات لري.
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یو مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان په نښه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې یو شمیر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په تېر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3,916 کسان وژل شوي او 14,520 نور ټپیان شوي دي.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربند سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. روغتیايي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونی نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دېرشو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون ډور مړی وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقهییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوخخ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څنګهزي ویلي دي چې سپریم کورټ دی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه لخپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره کې د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځینو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه دی د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې 3 امنیتي سرتیري او یو پولیس وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمیر تر دې زیات دی. البته کره ارقام یې ندی ورکړي، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او داوا کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون 4 سرتیري ووژل شول. د اوکراین پر بیخبنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر 1,000,000 زیات وګړي په سخت یخنۍ کې لبرېښنا بے برخی شوی دی. اوکرانی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر برید وروسته پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړ. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخبنا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی ده چې هغه برید د اوکراین لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن وشتونکو توغندې او حمله ته د مسکو خبرګون وو. د خبرونو لنډیز مو اورید. د مشال راډیوي مجلې په یو نوې غاڼه کې په پیښور کې د یو ناول پاړه د پوهانو غونډې، په خوست کې د مشاعره د مومندو د شاعر شاه حسین آبشار مرکه، د فلم ستوري امان د مرکه بل برخه او د زما داغستان کتاب د یوې بل برخه ژباړه در خبرو. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب امیر مو په ونوي غنا کې مو هرکلی کوم. دا ونوي په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صوبه په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین ماخام مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین آبشار سره مو مرکه کړی ده. د وتلی فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼه اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د وی بل برخي پښتو ژباړه در توړاندې کو. بدرګه مو کړی. د پېښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15 صبح پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال ډیو تویل هغه د افغانستان وروسته بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوی دی ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم د ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علی شاه هلته ورغلو.
د بچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکو لیکوال عزیز الله کاروان د پنځمې صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشو. سټڈی سرکل کې د زدهکوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د تنظیم کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکو عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقی پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقی پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرې خود سه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقی پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هېره شي. نه
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه څېړنې کونکو سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅيږي او د غشمیره په هندستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کونکو ډاکټر شہزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید په هنتونونو او کالجونو د هم د مکالمه کلتور ته ود ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا غیر لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي. شي
سټڈی سرکل تر اغلی زدهکوونکو امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ لالارې حاصله ولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره به پکې بدلون وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، کاغه په سندره کې وي، کاغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خره کتاب لیکي دومره خرڅوم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیره 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبريال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لو خیل هلته ورغلو.
چنا پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ:
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دمه کوي رنگین ماښام کې. اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحاني وایي:
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی:
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موخه نه و، مخکې یو څوک مشهور شاعران و، هغه به شعرونه پکې ویلي، هغه نوی کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعرې او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نور لوی او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند او سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو موړه د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزل لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعرۍ نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځي چی وای ورو.
او زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار.
شاه حسین ابشار.
شاه حسین ابشار جی.
جی
ایم دا دیل اقیمه دا یوسف خان قلعه.
او شاعری بیا ته څومره مودې نه کې کوت دی داسي
یره جی شاعر خوځما ډیر وخت شو ډیر غټواله سلورم نه ما ته چې زلیکل کوم
سلورم کې د سلیکل
یره جی بس دا وخت مې لیکل کوم او بس په پویدم نه چې مطلب دا سلیکم سد پاره لیکم او بس ذهن د باطل او لیکل بمې
نو دغه وصل سلی کې لکه غزل لیکي، نظم لیکي، یا مطلب یو څه چاربی ته لیکي، یو څه بد سلی کې داسې کم سنت کې زیات پوري کړی دا
یاره جی. بس لیکو غزل هم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکي لګ ډیر.
یوازې لیکل کوي هم
او وایو هم
ټپوي
او بس وایو لګړي
په ترونو کې خو به ټپي وکی
یاره ترونو کې هم چرته نه دی وایو خبر حال
زه به هم در سره وکم
او ټپا بس تپم چرتانه دکړه او بس به ورته
غزل قدر تک میا دي خر
جی او غزل به تاسو راځه شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر را یاد شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لحظه کې راغستوم یو تصویر من او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه پزړه پوري نیو میو تصویر
ډیر
حیرانو سانیولې ورته ناس تم ټول شپه د خپل رونو اوخ کو چو میو تصویر
ډیر
من سپوږمې ستوره کې نو د هایست مقابل نن بیا چې پزور زیر د یار کتو میو تصویر
ډیر
من لشی باندې دسترګو او د غشو نتیرا د هاغه کل سترګو یادو میو تصویر
یادو میو تصویر ډیر
نه او په مخ یو راخور عجب د زلف سایبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشاره چې د یار د ناز مسکا ته مې قتل پزړه لکه مرهم بلګي دوه میو تصویر
ډیر ابشار کده غراته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
اږي روزګار هم زړه د گاډو کنډي شو مکه نه کې دلته شپ قدر بازار کې دلته
نه د گاډو ایر کنډیشن
اږي د گاډو اټو کارې سي
مکه نه کې اټو نو اب کم ځای
کې اږي دلته کوم شپ قدر پهلوان قلا کې دلته
نو داسې ډیره مېره دی برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سی بیا ناموس خان سی بیا کمبل داسې او مشر شاعر درزینو د ناس ته خوږی
کا اږي داسې مرګي رضی او زمو خو بل چا سم کار کو په کارګرې باندې
کابل چا کارګرې
جی
شاعری کې استاد به څوک دی داسې چا نه
استاد شاعری کې استاد غلام حسین محب سی
هغه سره
اږي هغه اصلاح کو
هغه اصلاح
جی
نو غزل مزل ډیر لیکل دي کنه داسې
یاره جی ما خو ډیر زیات لیکل دي دا ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیاو
ہاں سبق خود میں نکلے
جی آؤ سبق میں لسم میں پاس کرو
بے درست تو نہیں
کالج تم تلے بس بیا بس روزگار خبر ہو بس آگے وجہ بے پر ہو
نو دا چکل مشاعرہ بھی اچھا نو دا سے خون دے چاہ استاد در تو چی بس الگ نن کار زیاد تے گاڑی مرا غری دے نو مشاعرہ لا مزہ
یار جی بس چے نوقی زو ہر جے تزو او دا خپل چې کوم تم مشاعرہ کی خپل دا دعا وسی مشغول دو ادبی دا ټوله نشوا او شب قدر خدا سے پومټه کې په قلم قران نه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سي نورم چې موږ او جان سیب جی او دا سي نورم چې کوم دی کې او موږ سره موقع نو زو ولی نزو
چکر
او چکر لګو زو شهرو لزو غړون کو
او دا شهر دی خو څو کوټه به د شهري شروع کله ته غوسم نمبر سه زیات عمر والا نه
شهران خو له خوم ډیر ټول شهران زغه هند پختو چې کم ټول
نه ولا نه غو بسلی بن یو خو لګیږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پختنه وږي ته سندره ولې ونه زه به درته هم چیرې دامه منور استاد دوا جن کنه هغه 1903 نوي کې وفات شوه دې مرد زور کوټه مو خو بس هغه به مې ورېدون په خپل هم سندره ول شروع کړې دې لازم اوس په ټول سندره غوړي ونرمندن وخت
یاره د شهران هو اسره دل سه په هم صاحب شاه صابر جب شو او دا سه نوډ شهران او بس دا شاعری خو بس ډیر وګټوای نه زه کوم
اسکول وخت خدای اسکول دا وخت
جی
نو اسکول وخت کې استاد بچو کنه ولې ته اسکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس والله
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دی چې لکه ورګه ته ته بس اسکول لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعرم خو خبر ده نه خو لکه ته تا یو کار لیکي غن نه کوبل کار کنه لازم به کور کې بابا مور غوسه کی کنه
یاراو بس
هغه بدر ته پس کېدل
بس
څه بدر ته ویل
یار جی بس پلار مې پات دی الله دې وخی
الله دې
ډیر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کی
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
هم دغه په شعرو
په او بس دا خو د انسان خیالي او فکر دی شعري
او دا او ته مشري
نه جی زما مشران شدري نور مشران
په دې اخر نه کړه ته یو خطا یا د وخت ته داسې به لاندې شان ته بس مونږ غوړو چې باغه مور نو به مخه خو کو سره
جی تاسو وزو سو شیر نور
او
کدا کله مې دل برشي سمر خوان به وکړي کدا کله مې دل برشي سمر خوان به وکړي کمې د تور شپو سحر شي سمر خوان به وکړي او د تګ زړه د نظر تندر وا پرهماتوم د تګی زړه د نظر تنده په پرهماتوم کراخ کیرا لکه دن مرشي سمر خوان بوخي
وا ډیر
ازما پزړې لوبي وکړي پزان په هن دي قدم غرور په ما نظر شي
سمر
خوان بوخي او ازما پختنې لکه یار سر تراپی خو وکړه زما د در خور بزر شي سمر خوان بوخي او جون بخمش زما رو خان شي خوشحالي بمومم کداب شار د زړه خبر شي
سمر خوان بډیر
خوان
ډیر خوان به هم وک کلام به خوان وک من نستا ډیر
زړه استاد وخره کول ډیر خادو سي مننه
دا خوږ شپ شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتنې جواب ولی اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند او فن د شوی مرکه یو بل برخه درورو د نوموړي سره د خبرو د سلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاو، د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړو، خو د کراچۍ ټیم مخکې شو، د لاهور ټیم بیا د کله خزانه او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتل اداکار خوندوري خبرې ووري.
دا اچھا تست امیر صاحب دا خبره وکمه چې دا هم دا نوم سره دا مونږ پروڈیوسران چې رائټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیربانو هم دا فلم مونږ هم شوري کولو کنه. نو هغه خط ولي کولا خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلی وو یاره ایټ اے ٹائم تاسم لگے جوڑوئی مونگم پروگرام دے ریکارڈنگ میں کڑے کنا گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانے ریکارڈ کی گی
صحیح.
نو دا ڈیر مطلب کا تاس فلم مخکی ریلیس ہو یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر سخت مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح.
نو بہتر اب دئی چھ مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر زین و تولا غیر دا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
نو دسی سد منز لارا نشورا وطے چھے
یو بیسک ریزن ہو
امان سیب دسی سد منز لارا نشورا وطے چھے دوڑا ٹیمون یوزے شوی وے او پو شریک ہے لکا پا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑے وچ پاگی کی امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویلی چاہبا کے دا گنو آگا خپلی او ٹیمو کراچی کے گنا
صحیح
او لاور کے خپلی او ٹیمو او آگا کے دورا دا گو نو خپلو کے مطلب دا چیرا
بیتے نوے
نو دا سے دا گو سسٹم پوشی چیرا آزی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاہور کے کار کور مخی دا ڈیر سخت کمی دا پروس تو بیا مطلب دے جے یو لاہور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تے بتلو آگا فاصلے مطلب کمی شوی لیکن آن وقت دا سہولت نو کنا نو ما اول ورز نا دا تحیا کری و چی ارازو مطلب دے کہ عوامی نو پاکی نو زو مطلب سکرین بوجھ نا جوڑے گا نو بس اللہ تعالی کرم دے چې تروسه په ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډیر رست نور کارونه راغله. امان سے ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل نسز سیا پاسا وی لز دو لز شل فلمونه نور کنه تقریبا سو دور تا ده سیا سکم دو سو ویل شي پوی ده تعداد ده مختلف متاثر کیا مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم دا کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسوین خان سوریا دا ټول خپل لغیو فلم ذکر کړه کنه نو بیا به دا چې دا تا انټرویو چې دا دې کوم مطلب دا دا چې غواړو چې تاسو هم ذکر کوی نو لغو ته په کوم مطلب بزاو پیدا شي
صحیح.
نو مېلو بیا مې دا سوچ کولو کولو یو فلم په ځان کې راتو درې خبر راتلو ارمان یو بل خوشکانه وته دا وخت بادشاہ امتحان نور دې فلم دیدن اور بل خوش تو بیا ما ځان ترالو دا مې یو فلم داسې دا چې هغه فروم بیګینینګ شروع نه والے تلند رسه هغه یو تسلسل ہم کہو کہ تسلسل خیر مت دلی خان فلم نو کہ بو او بیا ما خو ما جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما ته ویلو کتا سو ما ته نہ خیلے گا نا تمام دغه فلم لیکلو
صحیح صحیح
دا فلم ستوري امان چې ما ور سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خبرونو کې به ووري. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې پښتو ژباړه د توړندې کو. د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما دا ویڑا نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزور دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نشي ستنېدی، هغه هم کمزورې بلل کی. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نشي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم را واخلي نو سم لوار لیکل شروع کړي. هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبوي د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې رڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږی کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې روانو چې لږ مخکې به کېدی شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځ په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دواغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهال یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټی هم پرې قلبه کړی وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابو طالب نه اوریدلې وه. دا یو ځانګړی شیبه وه. یو داغستانې شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابو طالب هغه ته وویل، کومه سندره چې تا دلته په کور یاده نه کړه شوه، هغه به په لرې وطنونو کې هم در یاده نه شي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په څیر د خپلې پاپا خولۍ پسې سر وهلی بر وهلی ګرځي کومه چې په سر وي.